د دې وقدر منو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي ستاسو قرباني یو زمونه ز شهید
او زنه سرکار کړ
دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري نن د چهارشنبې یا د شروع ورځ د مارچ 28 نیټه ده او کال 2013 دی تاسو په خبرونه کې هر کله وایو د مهال وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده تومړی ستاسو فام راګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته
نن د پاکستان په ستره محکمه کې د ځوان پښتون نقیب الله مسجد په بیګونا وژنه ککان پټ سوي پولیس افسر راو انوار ناڅاپه د ښکار کېدو ورسته هغه نیول سوی دی د نقیب مسجد نزدې خپلوان وای په کار د چې دا هم معلومه کړل سي چې راو انوار چا پټ کړی و
بلې لوري ته په پاکستان کې یو غیر دولتي اداره وایي چې په خیبر پښتونخوا کې له نیمایي څخه هم زیاتې نجونې له زده کړو څخه بې برخه دي او همداراز تعلیمي معیار یې هم راښکته شوی دی
او د افغانستان سرشار کابل کې نن د نوروز یا د نوي کال په لومړۍ ورځ د داعش وسلوالې ډلې په ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 1.5 کسانو ته رسېدلی او چارواکي وایي 15 نور ژوبل دي
دا او یو شمیر نور را مهم راپورونه او موضوعات په خبرونه کې لرو تاسو به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره د خبرونه تر اخیره مل وسی
د وایس اف امریکا جوا د ګلو کترمن اوریدونکو زموږ د پانی پته د voa.news.com او ورسره په فیسبوک باندې هم د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه لیدل سي facebook.com/voa او اوس هم په کول پاکستان څخه چیرې په اسلام آباد کې ستري محکمه نن په کراچۍ کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسجد د وژنې په تور ککان د پولیسو پخوانی افسر راو انوار وړاندې سوی دی او عدالت هغه د نیونې امر ورکړی دی راو انوار د نقیب الله مسجد د وژنې په مقدمه کې د جنوري د میاشتې د 28 نیټې راهیسې پټ وو او عدالت د هغه د نیولو امر ورکړی وو عدالت د راو انوار د پلټنو لپاره د 15 کسیزې ګډې کمیټې د جوړولو امر هم ورکړی دی تفصیل حمله اسلام آباد څخه په دې رپورت کې
په کراچي کې وژل سوی د نقیب الله مسعود د وژنې په مقدمه کې پټ د کراچي پولیسو په خوانی مشر راو انوار نن ستري محکمې ته وړاندې شو راو انوار په سپینه گاډي کې په سخت امنیت کې ستري محکمې د شا دروازې څخه عدالت ته راوستل شو د ستر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې کېدونکې د اورېدنې په محل ستر قاضي راو انوار ته وویل چې ته خو ډېر زړور وې چې پټ سوی وې عدالت ته راو انوار د نیولو او د هغه څخه د پلټنو د پاره نوی 15 کسیزه پلټونکو کمیټې جوړولو حکم ورکړو او دا راو انوار لاړخه په کمیټې کې د استخباراتي ادارو چارواکو د ګډولو خواست رد کړو عدالت ته راو انوار بانک اکاونټس ته بحالي او د هغه نوم د هیواد څخه بهر نه پریښودونکو خلکو په نوم لړکی د برقرار ساتلو حکم هم ورکړو ورسته راو انوار ته عدالت څخه بهر ونیول سو د حق څخه به د سند پولیس په کراچي کې پلټونې کوي د راو انوار په نیولو د نقیب الله پلار محمد خان د عدالت مخې ته وویل چې پر عدالت باور لري چې انصاف به ورته ورکړي سي
هم یې سپریم کورټ کا شکریا ادا کړل پهلې ماره دې باروسا ہے چې یې سپریم کورټ هم کو انصاف دیتا ہے
خود دې سره د دوی کورنۍ د غشتنه هم کوي چې دراو انوار سره د ګډې کمیټې په ذریعہ پلټونو یو خاص نیټه دې هم وټاکل سي د نقیب الله د کورنۍ غړي سیف الرحمن د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي د قانون پوهانو وینا ده چې ډېر مودې پس د راو انوار وړاندې کېدو وروسته اوس په کار دی چې د هغه شفافي پلټنې وسي چې د ځپل سوو خلکو کورنۍ مطمئنه کړی سي په راو انوار د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي 28 کلن ځوان نقیب الله مسعود په جلي مقابله کې د وژنې تور و نقیب الله الله د جنوري په 14مه نیټه د کراچي شالتیف ټاون کې وژل شوی و او راو انوار پر هغه د کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره د تعلق تور لګولی و. خو د نقیب الله کورنۍ دغه تورونه رد کړي وو او مقابله یې جالي ګرځولې وه. نقیب الله د وژنې په ضد په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهرې کیږي. پر دغه پیښه سترې محکمې ځانې نوټس اخیستی وو او راو انوار ته عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ورکړی وو. خو راو انوار د شاوخوا 2.5 میاشتو راهیسې پټ و. هغه په دغه موده کې د هیواد څخه بهر د تلو ناکامه هڅه هم کړې وه. پر راو انوار د نور 400 بېګناه خلکو په جالي مقابله کې د وژنې تور هم دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
زتمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د محل پر ژوندۍ باندې په فیسبوک لایو باندې هم وګورئ او خپل نظر هم زموږ سره په خبرونه کې شریکولی شئ. رازو یو بل مهم راپور ولوري چې د سیمې څخه راغلی دی. د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسی د خپلوانو د عدالت څخه غوښتنه کړې ده چې هغه خلک معلومات هم وکړي چا چې د پولیس افسر راو انوار پټ ساتلی و تر دا دمه. او همداراز دا خبره د وژل شوي نقیب الله مسید یو خپل چې نور رحمان نومیږي هغه زموږ د خبریال عدنان بیټني سره په یوه مرکه کې کړې ده. دغه تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کوو.
مسعود صاحب، تاسو د نقیب مسعود رشتہ دار یې. د هغه په وژنه چې کوم تورن تن دی راو انوار، هغه عدالت ته پیش شوی دی او عدالت د هغه د نیولو امر کړی دی. تاسو کورنۍ غړي پیسې وایي؟
سوال پیدا کی چې رانور دوی میاشتې ورکو او د زشي یو سوال پیدا کی چې رانور تر اوسه پرې هغه چرته وو او اوسه پرې چې ادارو د رانور په نیولو شو ولې بے بس شوی او پولیس ولې بے بس تر اوسه پرې رانور دوی نشي ګرځول. نو په دې باندې د عدالت د سپریم کورټ دباو رانور په خپل عدالت ته پېښو او د سپریم کورټ په خپل باندې پېښو او ادارې او پولیسو تر اوسه پرې نه پېښ کړی. نو سوال پیدا کی چې رانور د دوی میاشتو نه چې دوم یاشتو نوراکو عدالت بار بار حکمونه پشه اډرونه پشه جریکو چې روانور د عدالت ته پیشي او تر اوسه پر هغه پیش کول نه. نو سوال دلته پیدا کی چې روانور د دوم یاشتو نه د چا سره وو، چرته وو، په کوم ځای کې ناستو.
څه فکر لري انصاف په تر لاسه شي درته چې راو انور کم سہولت کاران وو یا د سر نور کم داس مرستالیان وو هغه به هم سرګند شي؟
اوس خو دای ملزم دی د عدالت ته پیش د عدالت کار دی د سزا ورکولو. مونږ چې څومره فاټه ده دا د سپریم کورټ د انصاف انتظار باندې ناشتي ټوله فاټه او ټول پښتانه د سپریم کورټ انتظار کوي چې پښتانه تبا او د فاټه خلکو دا اول وردی چې د سموټو اکشن نوټس واغستی او نو په کار دا دی چې مونږ ته انصاف ملاو شي او دا خو د عدالت کار دی. مونږ د عدالت شکریا هم دا کوو چې د روانور د سپریم کورټ په دباو باندې عدالت ته پیشو او زمونږ ادارې په دا کې بالکل بے بس وي او مونږ دا غوښتنه کوو چې روانور خو دا خو یو روانور زمونږ نقیب وژل دی چې څومره هم اورای عدالت قتل عام یې کړی دی هغه د ټولو هیرینګ وشي او هغه د پغیر په خلاف تا کاروایی د روانور په خلاف کی او په دیش چې څوک هم ولويستي څوک دی اګه د ادارو ولا دی اګه نور دی هغه د سخت سزا ورکړي.
پښتون تحفظ مومنت چې کوم پاسون را پاسېدل دی تاسو په خپل هغه غړې هم یې هغه هم د غوښت ډیر توندې سره شامل و چې راو انور د گرفتار سي واغته پنسي ورکړې سي.
اول ورځ باندې چې کله دا واقعیا وشو منظور ما سره کراچي ته سره لاړی ډیر زیات کړه دادی په دغه شیشه او اوس هم چې الته جلسې شروع وی لکه حکومت باندې یقیني تور باندې ډیر زیات دباو دی او چې کوم د پښتون ژغورنې غورزنګ دغه لاریون با جاری وي او دا د مظلومانو لاریون دی چې د چا سره هم ظلم کیږي مونږ به د مظلومانو سره وو او د هر ظالم با خلاف وو دا با جاری وي چې در چا تر سو پر د نور مطالبه منلې نه وي مونږ به دا لاریون جاری ساتو.
زه که د هغه کورنۍ د هغه مور خیندو او د کوروالې ذکر وکړه هغه پیسې دریز لري چې موقف لري
او الته خو چې کوم دوی د مور یې دا خواندي خزه کوروالې ده هغه ډیوا ریډیو ته ناستې وي، هغه ډیوا ریډیو وار وي، او دوی چې دا دوه میاشتو نه دا خبرونه اورېدل چې روان ور تر اوسه پورې نه دی گرفتار شوی، نو دوی ډېر غمزده وو چې تر اوسه پورې آیا زموږ د زوی قاتل ولې نه گرفتار کیږي. او نن زه دوی ته د ډیوا ریډیو په خبر باندې مبارکي ورکوم چې دای گرفتار سپریم کورټ ته پېښ شو، عدالت ته گرفتار اډر ورکو. دوی بدا ویل چې زموږ د زوی قاتل چې کوم د دب دوه لونه او یو زوی یتیمان شول، د دغه یتیمانو پلار با د دغه یتیمانو چې کو د پلار چې کوم قاتل دی هغه به کله گرفتار کیږي. هغه دوی دا دعوا وه چې دوی دا روان ورته داسې سزا ورکړی شي چې بل داسې پولیس افسر یا بل چرته داسې د روان ور په شکل چې نور چرته روان ور ناست وي هغه داسې ظلمونه نه کوي لکه څرنګه په کراچۍ کې د دوی د زوی سره وکړو.
څومره مایوسي به ورته او کله به چې دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ خلکو خبرې پرې راتلې دي نه کې پور به عامو خلکو خبرې کولې بیا به دې ته څومره ژمنه وه؟
لکه تاسو وګورئ چې کله نقیب یې شهید کړو او هغې نه بعد پښتانه را بیدار شول، او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم لاریون روان دی هغه چې دوی په ډیوا ریډیو باندې اورېدلو نو دوی به ډېر خوشحاله کېدل چې نن د الله شکر دی چې د نقیب په وجه باندې پښتانه را یو شول، او د نقیب دپاره پښتانه را ټول شوي دي، د نقیب په حق شې احتجاجونه کوي، نو دوی په هغې باندې ډېر زیات خوشحاله کېدل.
ډېره مهرباني ستاسو دیوا سره خبرې وکړې.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته دي. صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ. د
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو هم دا اوس چې پر سکرین باندې تاسو ولیدل دا په واشنگټن کې دا وخت واور وریږي، د هغه یو عکسو چې تاسو ولیدئ. او اوس هم ریپورت ولوري ته ځو. د شمالي وزیرستان تجارانو نن په پېښور پریس کلب کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کړې ده، او دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی د وران سوو دکانونو او مارکیټونو تاوان ورکی. دی ادا کوي چې نږدې 40,000 دکانونه او مارکیټونه چې دي د ضربې عذب د عملیاتو په وخت باندې وران کړل شوي دي. او یو تجار دا هم وایي چې د هغه د دکان چې کمی الماریانی وي هغه اوس په کباړي مارکیټ کې خرڅیږي. دی نه دی خبر چې چا دا خرڅ کړی دي، خو بیرته هم بیا هڅه کړې ده چې خپل د دکان خرڅوي الماری چې دی هغه بیرته رانیسي. زموږ خبریال حمیدالله هم د ځینې تجارانو سره په دې اړه خبرې
د شمالی وزیرستان د میرانشاه د تجارو مشر ولاړ دی. دوی راته خپل نوم وایي او راته وایي چې ستاسو مسله دس څومره نقصانونه شوي دي، هغه نقصانونه څنګه شوي دي او اوس ستاسو ډیمانډس.
ما نام نور افضل دی. موږ باندې ضربه زبا اپریشن شروع شو، او موږ د شمالی وزیرستان د انګریز په وخت قرباني ورکړی ده. نقصان زموږ چې قیمتي 20,000 کمو بیش دکاندار دکانونه دي، د میرانشاه، د میرعلی، د تخیلا کم نه کم دکاندار چې دی کنه 5 کروڑ، 3 کروڑ، 50 لاکھ ولې چې میرانشاه ډېر په مخ باندې روانه وه. د 20,000 دکاندارانو ډېر غړ ته ونو شو، او موږ ته خپل هر شي بندې دی لګیا دي. ګورنمنټ گورنمنٹ لگیا تھا ہر چاہتا موزے اور کبھی گا لگ جگہ تھا ہم دا سامان چکیم دا کہنا دکانیں سامان پتے بندے سارا بھی گانا دئی توجہ نہ اور کبھی
سنگ رکتے سامان اس دکانوں کے سامان نہ سستا سو سونا دکاندار اس بیا رہے دی سارے بازاروں
سامان کو چکوم دے گا نا سامان کو ٹولی دے خاور سارا خاور کڑا دا سامان کو سارا شتانا دے ٹول شمالی وزیرستان نا اے دے دکانیں میدان جوڑ کڑا دا.
محمد شفیق زدا کمیٹی سر تعلق لر نارتھ وزیرستان دا چکلا ضرب اعظب اسٹارٹ کے دو 3 دن ٹیم یہ راکڑ منگتا چتا سو 3 دن کے ادے ہو 3 دن کے میرلی تحصیل تھا یو رز ورکڑلا، یو رز یہ میرانشاہ تحصیل تورکڑلا، یو رز یہ دتا خیل تورکڑلا. د یو ورځ کې د میرانشاه تحصیل خلک د میرلی تحصیل ته کومه ورځ وروه دی کې مونږ د میرانشاه تحصیل خلک نشو وتای. بیا چې کله د میرانشاه تحصیل ورځ رااله دی کې د تحصیل تحصیل نشو وتای. ما په خپل د سفر پاټ کاروبار کوم، ما پیکینګ سٹارټ کړو چې بس تین دن کې مونږ دا سامان ایستای شو. قسم ده چې ما پیکینګ بند کړو چې کرفیو ولاګېدله، مارکیټ خالی شو، خلک لاړل. چې کله رالو ضرب اعظم کې مې تین سال تیر کړل، چې کله بیا واپس لاړلو ضرب اعظم کې راوتو ټیم کې مونږ هر څه صحیح سلامت پریښودل. یو جوړ جمعه کې راووتلو اس مې ندی راوړي. چې کله واپسی بندې تللو مونږ ته گراؤنڈ میلاو شو، نه مې دکانو نه مې کاروبارو. اوس پرون ما د خپل المری لاہور کې مې ریک جوړې کړې وې، ایک ہی سکریپ کے میں آگ پیدا کرو دے کباڑی سارا.
ز چیوا خزیم
زمانم طاہرا دے او زیو سماجی کارکن ہے.
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار ہے.
تعلیم زما حق دے
زم گلان بکراچے کے اسی گم او سبق ہم بکراچے کے ویما.
زمانم کامل خان میا خیل دے تخبر زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کے چولے دے.
زمانم ڈاکٹر زہرا دے او ز ہسپتال کے کارکن.
ز تخپل خخی د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاده زب کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د واشنگتن ډی سی نه د دیوا خبری خبرونه ته غواګیز. قدر منو اوریدونکو، د محل غوړو تاسو ته په خبرونه کې یو بل مهم راپور وړاندې کوچه د قبایلی سیمې په تړاو دی. په قبایلی سیمې کې د پښتانه مشران وایي چې حکومت یو ځل بیا د فاټا اصلاحات زندولې دي، هغه پلان یې زندولې دی او اندېښنه یې څرګنده کړې دغه مشرانو چې دوی به یو وار بیا په سیمه کې اولس او دوی ټول قبایلی سیمه د خپل اساسي حقونو څخه به برخه پاتې شي. په دې حق له نور تفصيلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د دیوا خبريال ابراهيم شنواري په خپل راپور کې.
د دغه سیمینار برخه اخیستونکو د قومي اسمبلی نه د سترې محکمې یا سپریم کورټ او های کورټ اختیار قبایلی سیمو ته د غوځولو بل پاس کېدو هرکلی سره سم په نوي سینټ هم غږ وکړو چې اوس دې باید دغه ایوان غړي هم د قبایلی اولس د غوښتنو په احترام کې دغه بل زر ته زر پاس کړي. خو د سترې محکمې اختیار غځېدو تر څنګ په قبایلی سیمو کې د بټوار په نظام کې هم د اصلاحاتو غوښتنې وشوې. البته د قومي اسمبلی نه د بل پاس کېدو نه پس د اصلاحاتو دغه عمل په یو ځای ودرېدلو په هکله ځینې وینا کوونکو خپلې اندېښنې هم څرګندې کړې او د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکی د قومي وطن پارټي یو مشر او قانون پوه اسد اپیتای غنی چې د 3 مارچ سینټ ټاکنو نه وړاندې او د هغې نه پس چې کوم سیاسي کړکېچ مخې ته راغلی د هغې له وجې د دغه اصلاحاتو عمل اوس په دانسته توګه شاته غورځول شوی.
دا نورې د فاټا ریفارمز حوالے خبرې چې دي زما په نظر باندې ته بیخي شاته تللی دي. نو زه دا فکر نه کوم چې په 2018 کې چې زمونږ کوم امیدونه وو چې په دې کې به فاټا چې دي دا په خیبر پختونخوا کې زمبو شي یا د سپریم کورټ د های کورټ د جورسډیکشن به سموتلی فاټا ته وغځول شي. زه ګومان نه کوم چې په دې صورتحال کې چې کوم د جګړې صورتحال جوړ دی په ملک کې په دې کې به دا صورتحال وشي. دا ماته ممکن ښکاري.
د اسد اپریدی ترڅنګ دغلته موجود ځینې نورو وینا کوونکو چې پکې زیاتره قبایلی ځوانان شامل وو پر مرکزی او صوبایي حکومتونو او د سیاسي ګوندونو پر رول هم سختې نیوکې وکړې او تورې ولګاوه چې دوی د قبایلی سیمو د آینده په حق له مخلصه او سنجیده نه دي. البته په دغه مهال موجود دغلته د فاټا یو جرګه مشر عدنان شینواری څوک چې د پاکستان تحریک انصاف سره هم تړاو لري وویل چې هغه هیله مند چې په قبایلی سیمو کې به راتلونکي ټاکنې هم د اصلاحاتو په ناره کولای شي او دا چې دغه عمل به هم تر کولای شي.
لکه څنګه چې په هر الیکشن کې یو ناره جوړیږي څوک تبدیلی څوک ریفارم څوک ډیولپمنټ، زموږ چې فاټا کې بدی پرې دا ناره پرو مرجر او انټی مرجر یو ناره جوړه شوی او په دې باندې به خلک اوټ اخلي.
د اصلاحاتو دغه عمل او د سیمې نوې حیثیت کې د قبایلی ښځو د رول او ګټو په حق له دغلته موجوده د پیښور یونیورسيټي یو خزینه پروفیسور او د قبایلی ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي یو ادارې مشره سمینه اپریده یي چې که دغه اصلاحات عملی شول نو هغوی به ترې مثبته ګټه ترلاسه کړي.
لینڈ سیٹلمنٹ ډیر زیات بنیادی دی کدا اوشي نو دی کی بدای چې کم از کم زنانو ته په وراثت کې چې کومه حصہ ملاویږي لکه اوس قبایلی علاقو کې دا ټول زبانی دی او سیٹلمنٹ نشته دی نو زنانه بالکل لکه دینه بهر دی اغه بالکل چې کم دا وراثت کې حصہ دی ته نه ملاویږي نو کدا لینڈ سیٹلمنٹ اوشي نو دې سره به دا فائدہ زنانو ته اوشي چې راګینه اغه تبہ خپل وراثت کې حق ملاوشي
د دغه غونډه برخه خښتونکو په دغه هم خپل نه خوښي سرګند کړه چې مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت او فاټا سیکریټریټ تر اوسه د اصلاحاتو دغه مهم عمل په حق له ځنې ډیر بنیادی او مهم اسناد چې پکې دغه اصلاحاتو عملی کولو لپاره وړاندیزونه ورکړی شوی د قبالی ولسره ندي شریک کړي او دا چې د سیمې د پرمختیا د پاره ژبنه شو د عربونو روپو فندونو په استعمال هم تر اوسه د مرکز او صوبې ترمنځ اختلافونه دي او همدغه وجه ده چې د اصلاحاتو دغه عمل تر اوسه ځن خوړلی د ټرایبل نیوز نتورک له اړخه راجوړ کړی شوی دغه سیمینار ته قریبا واړه قبالی پارلیمان غړو ته هم بلنه ورکړی شوی وه خو په 19 دغه پارلیمانی غړو کې یو هم د غلطنه راغلی د دغه ترڅنګ غیر د کامی وطن پارټي یو غړی د بل کوم سیاسي ګوند مشر هم د غلطه موجود نه و ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د خبر خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
د راکیا نو اړ دې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
صف امریکا دیو دا کډر منوریدونکو اوس هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې یو غیر دولتي اداره الف اعلان وای په هغه ایالت کې تر نیمای زیات انجونی یعنی یو 50% انجونی چې دی هغه د زده کړو شوونه څخه به برخې دي دغه اداره وای چې په هغه ایالت کې 30% پرایمری سکولونه دي 8.3% های سکولونه او 9.5% میډل سکولونه دي کډر منوریدونکو د دې ترڅنګ د هم په خپل ریپورت کې ویلي دي الف اعلان چې په خیبر پښتونخوا کې د زده کړو معیار چې دی هغه هم راکښته سعودي او په ټولو پاکستان کې په 5 لمبر ده اوس او د تعلیم وزیر عاطف خان بیا ویلي دي چې د نجونو د تعلیم لپاره دوی هڅه کوي او نوي مکتبونه به هم جوړوي تفصیل راکوي حمید الله په دې ریپورت کې
د پښتونخوا د اوسنی حکومت د تعلیم په لړ کې د 15 کال کارکړدګۍ په حق لا د الف اعلان ادارې راپور وایي په پښتونخوا کې اوس هم د نیمایي نه زیاتې یعنی 50% جنکې د سر سکول ته نزي خو د پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان اویل دوی منی چې د جنکو د تعلیم په لړ کې اوس هم ډېر چیلنجونه او مشکلات شته دي
نو پاره کې د جنکو تعلیم حواله سره وګورئ خصوصا او یا نورم که کوالټي حساب سره وګورئ نو اوس هم کار پاتې دي مونږ د جنکو د لپاره خصوصا زدا ویم چې مونږه 70% سکول نن نوې چې سونه جوړو هغه د جنکو جوړو په لوئست ډیولپ ډیسټریکټ چې کوم دی په هغه کې مونږه اډوکیشن مینیجر ستا فیمیل اډوکیشن مینیجر ستا 50% سیوا سالری ورکاو او سټرایپن دي د ماشومانو جنکو د لپاره نو بهرال چیلنج شته خو کوشش دا دی چې زیات نه زیات او زر تر زر دا بهتري راشي
یو بل غټه ستونزه چې په دغه راپور کې سرګند شوی هغه دا چې په صوبه کې 9.5% میډل سکولونه 8.3% های سکولونه دي باقی 3.8% سکولونه پرایمری دي نو د پرایمری رستو ډیر جنکه او هلکان ماشومان په دې سکولونه پریک دي چې های او میډل سکولونه د کور نډیر لري وي په دې حق له تعلیم پوهان ډاکټر سہیل وای
9% سره پرایمری سکولونه دي بیا چې کار بر لاړ شي نو د هغه 9% ماشومانو لپاره 15% میډل سکولونه دي بیا چې بر لاړ شي نو 14% های سکولونه دي نو تا خو له خپل راپورټ ورکو ستا میډل سکول نشته د ماشومانو لپاره بیا د غیده لپاره ستا سیکنډري سکول نشته بیا هایر سیکنډري نشته بیا کالج تو ګوره په ځله کې لږه کوسونه کالج نه دي دوا یا درې پاغه کې به انرولمنت سومري زر یو نیم زر 2000 نو دا غی نه چا کم باقی سالوي 15 شپې 30 ماشومان دي هغه اتوماتیک سکول ته نه ځي
په رپور کې دا هم ویل شوی چې اتلسم آئینی بدلون کې د سکولونو په نصاب اختیار صوبې ته ورکړې شوی دی، خو په صوبه کې د نصاب د بدلون په حق لا کومه نوې پالیسي په تیرو 15 کالو کې مخې ته نه ده راغلې. راپور وایي که څه هم په صوبه کې د سکولونو دننه د سهولیاتو او اسانتیاو په لړ کې ډیر کار شوی دی، خو د زده کړو د معیار په لحاظ پښتونخوا په 15 نمبر ده. د الف لام سیمه ییز مشر عمر اورغزی وایي
خو آیا مونږه کوالټی ایجوکیشن هم زور ورکو؟ په کوالټی ایجوکیشن کې خیبر پختونخوا بیا ډیر کم نمبر باندې ده، په 15 نمبر باندې ده.
راپور وایي د زده کړو د معیار اوچتولو لپاره د پختونخوا حکومتونو له بیړني ګامونه پورته کول پکار دي. خو وایي یو ښه بدلون دا هم دی چې په تیرو 15 کالو کې د سکولونو دننه پلینګ ایریاز یا د لوبو ځایونه جوړ شوي. د همکار هاشم علي سره حمید الله، ویو وی نیوز، پېښور.
عزتمن اوریدونکو، خبرونه دوام لري او ستاسو د ملتیا څخه هم مننه کوو. د مهال تاسو یو بهرنی راپور هم وړاندې کوو چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د نهې اسي شنبې په ورځ، یعنی تیره ورځ، امریکا کې واشنگټن ډي سي کې په سپینه ماڼۍ کې د امریکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیده کاته وکړله. او دا لیده کاته په داسې حال رامخته کیږي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیاسی اړیکې کړکیچنی شوې دي او فشارونه هم زیات شوې دي. تفصیلات یې سده تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دغه راپور کې.
د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده سلمان د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې لیدل کتل کړي. دا په داسې حال چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی اوچتې کچې ته رسېدلی دی. د شاهزاده سلمان سره د ملاقات په وخت د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په ایران سخت ټکونه وکړل چې په منځني ختیځ کې گاونډي هیوادونو سره ښه سلوک نه کوي او نه نړۍ ته په خسترګه ګوري. صدر ټرمپ زیاته کړه په ایران کې دغه سي ډیر بد کارونه روان دي. د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ په دې موقع د شیعه ایران په ضد د سنی سعودي بادشاهت ملاتړ وښود او پس لاغې د سعودي عرب سره مخ په زیاتیدونکو کاروبار په اړه خبرې اترې وکړي او سعودي عرب یې د امریکای د پوځي آلاتو او جنگي سازو سامان تر ټولو لوی اخیستونکي هیواد وبله او په سعودي عرب یې د خرڅونکو جازونو، هلیکاپټرو، ټانکونو او پوځي گاډو تفصیل داسې وړاندې کړو.
The C-130 aeroplanes, the Hercules, great plane, $3.8 million.
C-130 جازونه او هرکولیس هلیکاپټرې ډیر اعلی جازونه، د 3.8 اربع ډالرو بریډلی ټانکونه، د 1.2 اربع ډالرو او دغه سي نور ډیر څه. د دې تړون مقصد امریکا ته 40,000 نور کاروبارونه راوړل دي.
په دې موقع د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا سره د ملګرتیا ستاینه وکړه او وی ویل
زما په خیال دا زمونږ لپاره یو لویه موقع ده او موږ هڅه کوو چې په یو شمېر څانګو کې د داسې موقعو نه ډېرې ګټې پورته کړو او زما په دې خبره کلک یقین دی چې موږ په شریکه ډېر څه کولی شو او ډېر زر به د سعودي د پاچا د سفر لپاره هم موقع برابر کړو.
دوه دیرش کلن ولیعهد سلمان وویل د صدر ټرمپ سره به د ایران د جوهري تړون په سر ځان له خبرې اترې کوي. نوموړي وویل ایران جوهري وسلې جوړوي او سعودي عرب به یې ډیر زر په نړیواله کچه په ضد مقدمه وچلوي. د دې خبرې سره د امریکا په صدر ډونلډ ټرمپ نور فشار زیات شوی. نوموړي سره تر مئی میاشت پورې مولت دی چې د ایران د جوهري تړون په اړه خپل نوي اصلاحات یا بدلونونه عملی کړي چې ورته فراخه عملی پروژه یا کمپریهنسیو پلان اف اکشن ویل کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د ګلاو قدر من اوریدونکو تاسو د بختور شه ریپورت واوریدئ چې د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا په سفر دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره ملاقات هم کړی دی. په دې اړه به څېړنه اخلوز موږ له همکار پیروز برشا صاحب څخه چې دا وخت را سره په سټوډیو کې موجود دی. ستړي مسې په خیر علي.
په خیر.
مننه. د شاهزاده محمد بن سلمان و امریکا ته دغه سفر څومره مهم دی؟ په داسې حال چې د وزینې مطبوعاتو ته په مرکو کې دا هم ویلي دي چې اوس په سعودي عربستان دی بشپړه بدلوي، او د یو بله مهمه خبره هم کړې ده چې په اسلام کې ښځې او نارینه یو برابر حاکم لري.
بالکل. چې موږ وګورو صدر ټرمپ چې کله اول ټریپ صدر جوړ شو، اوله دوره د سعودي وکړه او دغه نه د یو دا پیغام ورکولای چې یو خو اسلامي دنیا سره د تعلق ولې چې د خپل په الیکشن کمپین شي د خلکو دا ویل چې کدای شي د اسلام په خلاف یا اسلامي ترهګری په حق لچک د کومې خبرې کړې وي، نو سعودي ته دا لاړه او یو پیغام ورکړای چې سعودي دوی یو ملګری ده. او ورسره ورسره دوی بیا الته چې کوم ژولې دل چې ایران په خلاف صدر ترامپ خبرې وکړي او یو قسم سعودي سره سایډ واخیستای، نو په داسې ټایم چې موږ ګورو چې دلته امریکای شي چې کوم ایران سره جوهري معاهده ده په هغه باندې هم داسې خلک وایي چې کېدای شي صدر ترامپ هغه معاهده ختمه کړي. او د ویلي هدي په پرون د ملاقات نه بعد چې موږ په ګورو چې څه کېږي او هغه نږدې وخت شي به دا مسله موږ چګو او ګورو به چې څه پې کوو. لږ نه علاوه ایران سوا ایران علاوه په یمن شي چې کوم جنگ روان ده په هغه شي امریکا هغه سره امداد کوي، سعودي سره، خو سعودي باندې تورونه دي چې دوی عام خلک پکشه وژله چې کومه ده هغه ډیره زیاته ده. او دلته په امریکای کانګرس کې داسې خلک دي هغه وایي چې دا امداد دې بند کړای شي، ولې چې دوه شی بېګناه خلک مري لګیا ده. دغه نه علاوه چې کوم قطر ده، قطر سره د سعودي عربستان او د متحده عرب امارات چې کوم تعلقات خراب دي په هغه باندې خبرې هڅوي دي، او امریکا دا ورته وایي چې تعلق خپل شکی، ولې چې امریکای چې کوم سنت کام هډ کوارټر دغه په قطر شه ده او امریکای ځواکونه دي هلته، او دواړه ملکونو سره تعلق امریکای لپاره مهم ده. نو بل نه علاوه دا هدا چې صدر ترامپ څنګه ویلي دي چې سعودي یو ډېر مالدار ملک ده او په کار ده چې دا پیسې چې کوم ده کوم دا دولت ته دا موږ سره تقسیم کړي په داسې طریقې سره چې دوی دلته سرمایه کاری وکړي، دلته نوکری پیدا کړي او امریکای نه اصله واخلي. او څنګه پرون په میټینګ شې د 12.5 بلین ډالر یو جاز چې کوم ده هغه سودا سوي ده. نو مقصد دا ده چې دواړه ملکونه اوس په داسې ټایم چې دواړو ته یو بل ضرورت په داسې ده چې امریکا ته په کار ده چې په منځنی ختیځ شي یو اتحادي، ولې چې صدر اوباما په ټایم شي سعودي او امریکای تعلق هغه خوند نو پاتې سوی چې کوم و، نو دوی بیا کوشش کوي چې دا تعلق بیا مضبوط کړي او امریکای شي دلته دوی انویسټمنټ وکړي، سرمایه کاری وکړي او چې کوم دولت دغه دلته هڅه پیسې ولګي.
او پیرز بیر شاسا په خپل د توندلاري توپ د ختمولو لپاره د سعودي عربستان د اوسنی اقدامات او بیا په خپل شاهزاده محمد بن سلمان چې یو دریز لري په دې اړه هغه ته تاسو څنګه
ګوري چې تیر کال کله دا راغله و شاهزاده سلمان په وخت ټایم د خپل نه لګیا و او حکومت باندې کوشش و چې خپل چکم گرفتار مضبوط کی او د خپل چې دایره غلې د بل پوزیشن شه دا د اورې په ننه خپل ځان مضبوط کړای ډیر خلک ونی ول ډیر شاهزادگان ونی ول پیسې ورنه واخسته. دغه نه علاوه داسې اصلاحات اعلان وکړای لکه شج ډرایوینګ کولای سي او چرنګ تاسو خبرو کړی دا وای چې شجو ته اسلام شه بنیادی او سړو غنده حقوق ملاو دی. نو دوی هغه کوشش کوي چې یو ماډرنایزیشن چې ورته وای چې اصلاحات وکړي سعودي شي. او بل صدر ترامپ هم دا ورته ویلي دي چې تر هرګری چې کوم آمدن ده هغه په کار ده چې بند سي، او دوی ویلي چې سعودي عربستان هغه هر څه کوي لګیا ده چې کوم دوی ته ممکنه ده چې تر هرګری ته چې کوم فنډ سعودي عربستان نه ورځي، خلکو نه ورځي یا د حکومت ځنه خلکو نه ورځي هغه دې بند کړي. نو اوس سعودي عربستان نن یو خپل یو تغیر شې ده هغه اورې لګیا دي دا چې کوم اوس شاهزاده د خپل گرفت مضبوطی په حکومت باندې اصلاحات کوي او کوشش ده چې دنیا یو سعودی عربستان په یو نوی شکل شوی نه چې اخ شجو ته حقوق وی بشری چې کوم حقوقونه دی هغه هم خیال ساتل کیږي او ور سره دوی چې کوم تر هر غری خلاف جنگ د پاغه شه دوی وای چې موږ امریکای مرسته وکړو امریکا دا ورته وای چې ټوله غټه مرسته بداوی چې تاسو دې تر هر غرو ته چې کوم آمدن دا هغه بند کړي او څنګه صدر ترامپ ویلي دی چې سعودي عربستان لګیا د پاغه باندې کار کوي
ډیره مننه فیروز بر شاه سبا کورو ده
ډیره مننه
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې به بیلابل نور راپورونه هم تاسو ته وړاندې کوو او د دې اونۍ د واشنگټن ټو خبر ځانګړي خبرونه هم لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره مالو سید محل زو د پاکستان بلوچستان صوبې ولوري ته چې په کوټه ښار کې د ترهګرۍ پر ضد عدالت یو کس ته د عمر بند سزا ورکړې ده او هغه په دې جرم کې چې د یو وکلنی ماشومې سره ایجنسی زیاتی کړی وو نور حال یې تاسو ته حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي
د عدالت دغه پریکړه نن یو شمیر سیاسي مذهبي او مدني ټولنو په سترو ټکو وستایله د بشري حقوقو د سازمان له لوري بیا وویل شو چې د دغه ډول سزا د اورېدلو څخه به نه یوازې په بلوچستان کې بلکې د پاکستان په کچه باندې به هم د ماشومانو د جنسي تیریو د پیښو کچه به راکښته شي د سربتول په قتل کې جنایتکار د تراګرۍ د مخنیوي د ځانګړي عدالت قاضي غلام صادق د 500 سزا ووروله پر دې محل باندې د وکلنی سحربتول مور هم په عدالت کې موجوده وله دې پر دا سزا باندې ډاډګرانه څرګنده کړله
سب سے زیادہ عدالت کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے انصاف دیا چار سال لگا ہوا اس کیس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جنہوں نے مجھے انصاف ملایا جی
تر طول زیاد دا عدالت مننہ کوم چی چلور کالا پا دی کزیہ کی ولگی دل کو انصاف ہے راکڑی دا سار بطول پلار ہم پا عدالت کی موجود ہو دا پر دی مال بندی ویل
عدالت سے بہت خوش ہوں کہ عدالت نے جو ہے میرے بچی کی خون رائے گا نہیں کیا اور جو ہے عقل فیصلہ کر دیا اور مجرم کو جو ہے کہ کردار تک پہنچا دی
زہم لا عدالت زخا دیر خوشحالیم سزما دلور وینیا زایا نکړه او جنایتکار په سزا باندې ورسوي سرګند دی وی چې د سحر بتول قاتل په 2014 کې د نومبر پر شلمه باندې د کوټي لډبل سړک زخه نیول سوی وو او د دې د وژنی اقرار هم کړی وو ډاکټرانو پر محل باندې ویلی وو چې جنسی تیرای هم ورسره سوی دی وکلنه سحر بتول څلور کال لمخه د کوټي پر ډبل سړک باندې لخپل کور سره نږدې د دې مړی ترلاسه شو بیا پولیس په دې تور کې یو کس ونیوي چې د دوی د کور گاونډی وو د دې مړی په کچره کې غورځول شوی وو د عدالت له لوري د ماشومې د جنسي تیری او د قتل په تور کې دا سزا پر داسې محل باندې اوریدل کېږي چې په پاکستان کې د کوچنۍ ماشوم نجونو د جنسي تیری او د قتل پیښې زیاتې شوې دي په دې نږدو کې د پنجاب د قصور ښار کې شپږ کلنه زینب له جنسي تیری وروسته د دې مړی ترلاسه شوی وو او دغه ډول د پاکستان په نورو برخو کې هم دغه ډول پیښې رامنځته شوې دي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
د وسف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو اوس هم وخت ساو دی د ډیوا د ونیزي ځانګړي خبرونه ل واشنگټن تر خبره او د نن ورځې موضوع د پښتون ژغورنې غورځنګ ته په پا پاکستانی مطبوعاتو کې ځای، یعنی د هغوی کوریج که هغه د هغوی جلسې وي او که لاریونونه وي هغه ته څومره ځای ورکول سوی دی؟ زموږ همکار رحمان بنیری په دې اړه او په یو شمیر نور موضوعات باندې هم په دې خپرونه کې خبرې کړې دي. اوریدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
سلی مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بنیری یم. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د پاکستانی میډیا په چلند ځینې څېړنکارانو سخته فکرمندي ښودلې ده. د رپورټونو تر مخه تیره میاشت په پایتخت اسلام آباد کې د غورځنګ د پرلت په مهال د پاکستان په نشریاتو او مطبوعاتو کې دغه خبر نه ښکارېدلو، خو اوس چې د غورځنګ سره په ګڼ شمېر کې پښتانه ملګري کېږي او نړیواله رسنۍ ورباندې رپورټونه جوړوي، نو د پاکستان په ټلویژن چینلو څېړنې کوونکي د غورځنګ د هیواد د پوز په ضد د یو تحریک څخه تعبیروي او د خپلې خوښې شناخت وته پیدا کوي چې د آزادو څېړونکو په خیال د پښتنو سره پکې ورته امتیازي لهجه په ډاګه ښکاري. موږ سره په دغه موضوع د بحث لپاره په امریکا کې میشت څېړنکار ډاکټر عاصم یوسفزی د سکایپ له لارې ملګری کېږي. ډاکټر عاصم، سلام شه.
ډیره مننه.
څنګه ګورئ دغه پاکستانی مطبوعاتو ته او د هغې چلند ته د پښتون تحفظ مومنټ یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چکم دی؟
نو لاول نه خو څنګه تاسو وی هغوی یې بالکل په شا باندې اچولي وو، هېڅ لفټ ولا نه ورکو. چې کله هم د انټرنیشنل میډیا هغوی ته کورې شروع کړو، نو اوس د پاکستانی میډیا هم راویښه شوه او د هغوی ته بلنې ورکول شروع کړل، او د هغوی چې کوم مشر دی منظور پښتین، نو هغه سره خبرې ترې شروع کړې. خو دا خبرې ترې هغه سره داسې دي او د هغه نه څه پوښتنې داسې دي چې هغه ته د یو څلېرویشت کلن یا شپږویشت کلن ځوان نه شي کولی چې د یو چې د هغه ځوان دومره څه تجربه نه وي او هغه ځوان په خپله یو ویکټم پاتې شوی وي د جنګ، نو دا هغه نه دا قسمه پوښتنې کول سر ډېره ښه خبره نه ده چې هغه ته په داسې یو مشکل کې واچې چې هغه نه ښه کولی شي او نه کولی شي. نو دغه خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د پاکستان چې کوم یو بیانیه پاکستان کې دنه داسې جوړه شوې ده چې کچېرې ته د وړو قومونو د حقوقو خبره کوې، که ته د پښتنو د حقوقو خبره کوې، که ته د بلوچو د حقوقو خبره کوې، که ته د سرایکي چې کوم خلک دي د هغوی د حقوقو خبره کوې، نو دا یو داسې بیانیه جوړه شوې ده چې دغه خلکو ته په بد نظر باندې کتلی شي، دغه خلکو ته د پاکستان مخالف ویلی شي، او دغه خلکو ته د پاکستان د آرمی مخالف خلک ویلی شي. نو په دغه وجه باندې هم دا چې کوم تپوسونه دي، نو دا داسې یو انداز کې کیږي د دنه چې غنې ته د پاکستان خلاف لګیاي کار کوي،
یو خاص انګل یا خاص تصویرکشي دغه کیږي. ډاکټر صاحب، دا ته وایي چې ته خو په امریکا کې او د دې مطبوعات ګوري، تاسو فکر کوئ دا میډیا یا د مطبوعاتي څلنکاران چې دا کنټرولډ ښکاري، یعنی د کوم خاص چا د فشار لاندې معلومیږي؟ ځکه داسې کوي کنه دا یو آزاد صحافت دی او دا د خپل خوښه داسې لګیا دي کوي.
دا داسې ده چې په پاکستان کې په دې وخت کې په میډیا باندې د حکومت د طرف نه دومره بندیزونه نشته. دا خبره به غلطه وي که څوک چې د حکومت د طرف نه بندیزونه دي. مسله دا ده چې د پاکستان څومره هم د مطبوعاتي خلک دي، هغه په ځان باندې په خپل بندیزونه لګولې دي چې څه دا سلف سنسرشپ ویل شي. هغه د دې نه یریږي، پته نه لګي چې ولې هغوی دومره یریږي، خو هغوی په سوجه باندې یریږي چې که هغوی د وړو قومونو د حقوقو خبرې دي ته موقع ورکړه، نو کنه دا به د پاکستان خلاف لاړ.
نو ډاکټر صاحب، د حکومت خو به نه وي پابندي، خو اوس خو په پاکستان کې یوازې حکومت په طاقت کې نه دی کنه، نور ادارې هم دي لکه ځینې خلک پوز ته ګوته نیسي چې ځینې خبرې لاندې دي هغه د پوز د ډایرک اثر لاندې دي.
نو دا خو ظاهر ده دغه یو وجه ده، او د پاکستان په دی وخت کې مشکل ده دی چې هلته کې یو حکومت نه دی، هلته کې سوسو حکومتونه دي چې هغوی لګیا دي کار کوي، او هغوی د یو بل خبره هم ډیره نه مني او نه د هغوی د یو بل ماتحت دي. نو کدی وخت کې موږ وګورو یو سیویلین حکومت ته خدا چې کوم فوزی داری دي، دا زیات تر د هغوی ماتحت نه دي، د هغوی خبره اوریدو ته تیار نه دي، او د هغوی حکم اوریدو ته تیار نه دي. او په دغه وجه باندې که موږ وګورو، نو څومره هم چې میډیا ده نو دا غوی کې چې سمره هم خلک کار کوي بعضی خلک دا سیدی چې غوی په کار باندې ویل شي چې دا خلک لګیا دي د پاکستان د فوج د لپاره کار کوي
نو پداسې کې چې میډیا د پوز په قبضه کې دا یا دا غي اثر دی په سلګ ډیر څنګه معلوميږي نو پدې کې د پښتون تحفظ موومېنټ د پرمختګ یا کامیابی امکانات د میډیا د رویې په رڼا کې راته وایي سمره دي
دا امکانات خو ډیر زیات دي پدې کې هیڅ شک نشته خو امکانات دي خو اصلي خبره دا ده چې سمره هم پښتانه دا چې کوم موومېنټ دی د سره ملګری شي نو دومره باید په میډیا باندې زیات زور واچي په هغه باندې زیات دباو واچي او دغه شانتي به هغه دې ته نور کورج ولکور شروع کړي خو کچره پښتنو کې په خپل نفاق وي او هغه دې موومېنټ سره ملګری نشو نو بیا ظاهر ده بیا مونږه میډیا چې کنده په هغه باندې الزام نشو لګولې
سمه ده ډیر مننه محترم ډاکټر عاصم سبزی صاحب چې موږ ته مخه راکړو اوس وخت شوی دی د ټولنیزو رسنیو زموږ همکار عدنان رشید به مخبروي چې د پاکستانی نشریاتو د غورځنګ د خبرو سره ځانګړي چلند ته په ټولنیزو رسنیو سم کتل شوی دی جی عدنان رشید صاحب
بنیر صاحب د پښتون تحفظ موومېنټ لخوا د پرامن احتجاجونو وروسته یو شمیر پاکستانی ټلویزیونونه خپل بحث مباحثي پروګرامونو کې د دغه تحریک په اړه بحثونه پیل کړي دي خو په سوشل میډیا باندې ځینې فایلین دغه خبرونو ته د شک په نظر ګوري د پښتون تحریک یو فعال غړی ډاکټر سید عالم محسود په ټویټر لیکي الکترونیک میډیا زمونږ غمخواره نه ده په دې کې ډیر چلونه دي زمونږ مسله نړۍ ته ورسېده نو اوس دوی دا ثابتول غواړي چې دوی موږ ته زیاده کوي ډاکټر سید عالم لیکي دغه میډیا داسې هسې هم کوي چې د پوز او خوپیا ادارو په اړه زمونږ موقف داسې وړاندې کړي چې موږ ولسته دوه مخه ښکاره شو جوهر لونګین په فیسبوک لیکي د پاکستان قومي میډیا کوشش کوي چې پی ټی ایم صرف د فاټا مسلو پورې محدود وګرځوي خو داسې نه ده دا د ټول پښتون ولس پاسون او د خپلواکۍ اواز دی خبریال عمران خان په ټویټر لیکي د منظور پښتین نه د پاټا د انزیمام غوندې اختلافي مسلو په اړه د سوالونو مقصد د اصل ستونزو نه پام اړول دي عمران لیکي چک پوسټي او په زور بې درکې ستونزې نه صرف پاټا بلکې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم دي نو پی ټی ایم ځان ولې اختلافي مسلو کې ګیر کړي کوم چې د دوی اصل مسلې نشي هوارولی پروفیسر اجاز خان په ټویټر د ډان اخبار یو مضمون شریک کړی او د مضمون د لیکوال د خولې لیکي که دغه تحریک ناکام شو نو دا به په پاکستان کې د هغه ټولو خلکو ناکامي وي څوک چې دغه هیواد کې د انصاف نظام غواړي نن ورځ لپاره هم دومره خو زموږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي زموږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک وی او ای ډیوا ټویټر @ وی او ای ډیوا انستګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز
او زو کابل ته چت چې پروسو کې په اسکول باندې حمله شوې ده یو شپږ ماشومان پکې ژوبل شوې دي د کابل څخه زموږ سره ملګری کیږي د نارویجن ریفیوجی کونسل یو چارواکي سید سنجر سادات صاحب سادات صاحب سره مشه
السلام علیکم سلامونه تاسو ته او تاسو درنه لیدونکو ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډیر مهرباني
چې مشته بلنه ورکړم
ډیر مننه په کابل کې په یو مکتب د ترهګرو په بریث تاسو ادارې نارویجن ریفیوجی کونسل سخت خبرګون ښکارا کړی دی سادات سه مونږ په اول شي د غبرید روستو به تاسو اداره خپل کومکي چاره رواني وساتي
زه تاسو ته په اول کې غواړم دا مطرح کوم چې دا همدا چیز په یو شونځي کې تر سره شو خپل خار کې دا یو ډیر غیر انساني عمل دی ماشومان خونځي او شفاخانه باید د برید لاندې ونیول شي ځکه چې ماشومان بیګنا او بیوزل دي او زمونږ دا فعالیتونه په دې نه تنها په کابل بلکې ځینې ولایتونو کې موږ فعالیتونه لرو ادامه پیدا کی خو زمونږ یوازنه نظر په دې حمله داده چې دا یو غیر انساني عمل ګڼل کی زمونږ طرف نه
اب ستاسو اداره د نورو نړیوالو او په ځانګړي توګه د افغان حکومت څخه سغښتنی لري سادات صاحب
مننه ولی دمونږ یو مونږ غواړو چې دا بریدونه تر سره نسی مونږ باید د سول خبري وکړو د کلونو راهیسې مونږ باید پوه شو چې بریدونه نشي کولی ستونزې هواره کړي بېګناه اغېزمن خلک هغه دي چې په دوامداره ډول د جنګ بد اثرات زغمي او موږ دفتر ماشومان سره هم کومک او همکاري کوي او د ملکیان سره کار کوي انرژي په افغانستان کې په کلیوالو سیمه کې ښوونځي ترلاسه رسي برابروي او ښوونکو او غیر رسمي ښوونکو ته ترینګونه برابروي او بله مسله دا ده چې باید د دې حملات مخنیوي وشي او زمون په اند د موږ نه پوهیږو چې دا بریدونه ولې ترسره کیږي خو اصلي مقصد دا ده چې باید د افغانستان دولت هغه هیسی او افغانستان تاسو بوایو چې دمونږ غوښتنه د افغانستان دولت داده چې باید خوندیز بنسټونه باید مسله جنگونه پر مهال خوندي وساتل شي لکه څنګه چې روغتي بنسټونه ساتل کیږي او باید بین المللي بشر دوستانه قانون په خوندیز بنسټونه باندې د مسله دلو بریدونه منع کړی دی هغه باید رعایت شي او کابل باید د صلح خبري وکړي تر څو دا ټولې ستونزې هواره شي
سید سنجر سادات صاحب تاسو د وایس اف امریکا ډیبریډیو په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې موږ سره ملمانه وای زه مو شکریا ادا کوم
سلامت باندې تاسو
ډیر مننه اوس سره په سټوډیو کې ملګری کیږي زموږ خبريال بارکوال میاخیل صاحب په پیښور کې د سلیر وشتو کورونې مشرانو یو خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې ځوانان یې افغانستان ته په مزوره پسې تللی وو او هلته افغان او بهرنیو ځواکونو نیولې دي او بنیان کړې دي برکوال صاحب سړي مشه
مننه
څه حقیقت ته چې د وای خلک د دې ځکه خلاړل او هلته افغان حکومت ونی ولا بنیان نکړل موږ پوهکې
د پېښور او شاوخوا ځینو سیمو کسانو له څو میاشتو راهیسې ویل چې ځینې کسان په افغانستان کې ورک دي خو په دې وروستیو کې د ریډ کرسنت د ریډ کراس یا د سره صلیب نړیوالې ادارې خبر ورکړ دغه کورونایو ته چې د دوی د کورونایو شاوخوا څلور ځوانان دي چې هغه د افغانستان په بګرام او په پلچرخي یا په ځینو نورو زندانونو کې بندیان دي نو په دې اړه بیا دوه ورځې وړاندې په پېښور کې دغه څلور شته کورونایو مشرانو خبري غونډه وکړه او په دې خبري غونډه کې وویل چې د دوی ځوانان افغانستان ته په تیرو څو کلونو کې د خواري مزدوري او د کار لپاره تللی وو خو وخت په وخت دوی افغان ځواکونو او ځینو بهرنیو ځواکونو نیولې دي او په زندانونو کې ساتلې دي دوی وویل چې په دې اړه د افغانستان په سپریم کورټ یا ستر محکمه کې هم درخواستونه یا غوښتنې ورکړې دي او په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم خپل شکایت رسولې دي خو تر اوسه پورې د دوی ځوانان لا نه دي راخوشي سوي
ښه برکول سه خپل افغان چارواکي په دې خپل سوي او داسې کوم امکان شته چې دا شمیره معلوم شي څومره خلک بالته بدرکا وي یا بندیان وي
ځینې نتایج سوي شمیرې وایي چې په افغانستان کې شاوخوا څلور زره پاکستانیان بندیان دي خو دوی کېدای شي په هغو کې ځینې داسې کسان وي چې هلته په ځینو جرمونو ککړ وي خو دغه وروستۍ شمیره چې دغه څلور ځوانان دي دوی وایي چې دا د کار لپاره تللي وو له افغان چارواکو سره چې زموږ خبرې سوي دي په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس ویوی ډیوته وویل چې په دې اړه د افغانستان د کورونایو چارو وزارت خپل نظر درکولای شي خو دا داسې وویل چې کوشش کوي چې دغه پاکستانی بندیان چې په افغانستان کې بندیان دي چې د دغو د جرمونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او د دوی د راخوش کولو لپاره هڅه وکړي د هم د خپل هم دا تایید کړ چې کدی چې دوی په جرمونو کې تورن وي او کله کله چې هلته کله چاودنې یا ځینې پیښ شوي وي کدی ستراغوي وروسته افغان چارواکو د شک په توګه نیولې وي
ډېر مننه بارکوال مې خلص
مننه
ډېر مننه ګران لیدونکو هم دا د نورځي پروګرام واشنگتن ټو خیبر د خبرونه په ویبپاڼه bua.news.com باندې هم کتلی شئ زه د پروګرام کوربا رحمان بنره او تاسو نه اجازه غواړم خپل خیال ساتئ
او دا مهال هم زو د افغانستان سرخار کابل ولوري ته چې هلته د نوروز یا د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې د داعش وسلوالې ډلې ځان مرګ برید کړی. په دغه برید کې یو دیرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی، یعنی وژل شوي دي، او 15 نور په دې پیښه کې ژوبل دي. تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي د ډیوه خبریال حکمل روان په خپل راپور کې.
په افغانستان کې د نوي کال لومړۍ ورځ د جنډې د پورته کېدو تر څنګ د خوښیو په بېلابېلو مراسمو په داسې حال کې سره ولمنځل شول چې د همدې نوي کال جشن ته نږدې ځنمرګی برید وشو. افغان امنیتي چارواکو ویلي برید کوونکي غوښتل چې په سخي زیارت کې د نوي کال د لمنځلو مراسمو ته ځان ورسوي، خو بریدګر د دریم امنیتي حبزې اړوند د کابل په انتون ته څیرمه په عمومي سړک د جشن له مراسمو د ولسي خلکو د واپسۍ پر مهال په ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې ځنمرګي حمله کې 26 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیسته. د کابل په کرتیسخي زیارت کې نوی کال د لومړۍ ورځې د جشن لمانځلو ته نږدې ځنمرګي برید نن په داسې حال کې ترسره شو چې جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي افغان ولس د سولې لپاره اجماع لري، تر څو 40 کلنه میراثي جګړه چې د افغانستان د خلکو ژوند یې تریخ کړی پای ومومي. د 1190 لمریز کال د نوي کال د پیل په مراسمو کې د تیرو کلونو په څیر دا ځل هم په کرتیسخي زیارت کې د جنډې پورته کولو په مهال ګڼ شمېر حکومتي چارواکو، سیاسي مشرانو هم ګډون وکړ. ویناوالو د امن، ثبات او په هیواد کې د ټولو قومونو پر یووالي او د هیواد په پرمختګ یې ټینګار وکړ. د کابل ښار اوسیدونکی ګل محمد د نوي کال د جشن په اړه ډیوي ته وویل: افغان ولس هیله مند دی چې نوی کال به د امن او ثبات د پرمختګ کال وي، او په همدې تړاو په کرتیسخي زیارت کې د نوی کال په هدف د جوړو شوو مراسمو ګډون کوونکي رمضان وایي د افغانستان خلک سوله او امن غواړي. حکمل سادات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوای زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
زتمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن د دیوا خبرې خپرونه هم په څو شېبو کې پای ته رسي، او د دې خپرونې وروسته به تاسو زموږ همکار بیروز خان صاحب سره د شپه په خیریه خپرونه اوري. او په دې خپرونې کې د تل په شان څنګه چې دغه سلسله دوام لري، تاسو سره به د بې درکه پښتنو په هکله خبرې اترې کوي. په دې خپرونې کې به مېلمانه هم راځي. تاسو کولای شئ چې په خپرونې کې د ټلیفون له لارې ګډون وکړئ، او د هغه خپلوانو یا کوم کسان که تاسو پیژنئ چې بې درکه شوي دي، د هغوی لړ یا نمونه په دغه خپرونې کې شامل کړئ. تاسو ښه اخلو اجازه، ستاسو قربانه و زما نزه شهید، او زما سره زما همکار و په دې خپرونې کې نو کاکر صاحب. د نوي کال هم تاسو ته مبارکي، او ټول
اوریدونکو په اخر کې یو راته هم مبارکي ورته وایم. زه
بیا هم قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته به مبارکي وایو. د نوي کال ستاسو د نوي کال بختور شي، او سو کال تاسو ته
زما له طرفه ډیره مننه.